خدا نگهدار، جور و صحتمند باشین.
سلامونه، زه صفی ولستان اگزایم. ده آزادی رادیو دغه پروگرام ته مخ راغلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان ټولو ولایتونو ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ژوند ژغورونکو معلوماتو ته استولو خبر ورکوي. WHO نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي د تعلیمي او معلوماتي موادو شاوخوا 1,000,000 نسخې ولایتونو ته پر لار دي، څو د ناروغیو د مخنیوي برخه کې د ټولنو په پوهاوي کې مرسته وکړي. WHO اوس مهال د ټول هیواد په کچه د ځانګړو ناروغیو د 14 روغتونو، د شپږو سیمه ییزو روغتونونو، شپږویشت ولایتي روغتونونو، د ولسوالیو په کچه د 19 کلینیکونو او همداراز د 2 نورو روغتیایي مرکزونو ملاتړ او لاسنیوی کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي هر ورځ افغان زده کوونکو ماشومانو ته د انرژي لرونکو خواړه ورکوي، ځکه ډیر زده کوونکي په وګیناس خوندي ته ځي. WFP پر ایکس شبکه په یو خبر شوی ویډیو کې وایي دا مواد چې د بسکویټونو باندې لري هر ورځ د خوونکو لخوا په ټوله واد کې د لمړنیو خوندیو پر شاوخوا 200 زره زده کوونکو نجونو او هلکانو ویشل کیږي. د WFP د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له هر لاسو کورنیو څخه نه هي کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو او کلونو کې په پرلپسې ډول په دې هیواد کې د زیاتېدونکې لوږې او بېوزلۍ په اړه خبرداری ورکړی دی. د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال 3 کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د یو سیمه ییز روغتون مشر زاهد خلاف فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې 2 کسان په سر او 3 په ټټر په مرمۍ لګیدلی دي. په کرکوک کې چې د 100 توکمونو وګړي ژوند پکې کوي، له 2 ورځې کړکېچ وروسته ګرزبندیز لګیدلی دی. ګرزبندیز پرون مازیګر وروسته له هغه اعلان شو چې په سیمه کې 2 سیالې ډلې، یوې خواته کردان او بلې خواته ترکمنان او عربان، د اعتراضونو لپاره راووتل. دا اعتراضونه د امنیتي ځواکونو له شتون سره سره تاوتریخوالی واوختل. او د اوکراین هوایی ځواکوایي چې د هوایی مدافعه سیستم یې د روسیې له 15 ډرونونو څخه 22 راغورځولی دي. اوکراینی چارواکو نن وویل د روسیې دا بې پیلوټ الوتکې په جنوبي ښار اودیسې کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید پر مهال په نښه شوي دي. د دوی په وینا دې بریدونو 2 ملکي وګړي ټپیان کړي دي. موسکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د تړون د ترفسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د اوکراین د غلې د صادراتو په اصلي لار بدل شوی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته سر مطلب مونده دی چې په افغانستان کې د بریتانیا د دینی علماو یو سفر ته غبرګونونه څه دي، د دې سفر ګټې او اغیزې به څه وي. د چارو د کتونکي نظر پرې لرو. مولانا عبدالصبور،
پکار ده چې دی دا خبره د علماو اومني کنه دی په دینی مجالسو کې، دینی مجامعو کې اعتبار بیا لاله سبور.
WFP وایي په هر لسو افغان کورنیو کې نه کافي خواړه نه لري. د اوکراین د جګړې تازه حال بم له احمد تکل وورو.
د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم یې نن سهار وختي د روسیې له 15 د ایران سخت شاهد ډوله ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي.
او لمر ته د هند یوې سپوږمکۍ د استولو په اړه هم راپور لرو.
د هند دغه ادیتیا ون نومې بیړۍ د لمر د سترګې د څیړنې لپاره لیږدول شوې ده. ماموریت به په 15 ورځو کې په خلا کې ال ون نومې زایت ځان رسوي.
د جولای په میاشت کې افغانستان ته د بریتانوي علماو د یوې ډلې سفر له غبرګونونو سره مخ شوی دی. د طالبانو د حکومت وسلواله مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهې دې لیدنې ته په اشاره ویلي دوی هڅه کوي د جبهې په ټکو چې د طالبانو ظلمونه عادي وښيي. په ورته وخت کې 500 مدني، د ښځو د حقونو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د پوهنتون استادانو بریتانوي چارواکو ته په یو آنلاین پرانیست لیک کې ادعا کړې چې افغانستان ته د دغو بریتانوي علماو سفر د طالبانو د خودلو په هدف شوی دی. خود بریتانوي علماو دغې ډلې ویلي افغانستان ته د سفر هدف د حقایقو او د افغانانو د حال معلومول دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان د علماو یو پلاوی هم د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په اړه د خبرو لپاره د تېرې پنجشنبې په ورځ کابل ته سفر کړی دی.
د طالبانو حکومت مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهې افغانستان ته د بریتانوي علماو د یوې ډلې د سفر په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل علي میسم نظری د یو شنبې په ورځ په خپل ایکس یا بخوانی ټویټر پاڼه کې له بریتانیا څخه افغانستان ته د علماو وروستي سفر ته په اشاره سره ادا کړې چې دوی په لندن کې د افراطي افکارو په خپراوي کې مشهور دي او اوس هم د ده په خبره د طالبانو د ظلم او ترهګرۍ د عادي کولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای میاشتې په پای کې د بریتانیې د دینی علماو یو پلاوی افغانستان ته راغی او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو، عدلی او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره یې وکتل. د علماو دغې ډلې افغانستان ته د خپل سفر موخه د حقایقو معلومول او د افغانانو د وضعیت څېړل په ګوته کړل. هغه مهال د طالبانو حکومت هم ویلي وو چې د دغو دینی علماو د سفر هدف د افغانستان د واقعي انځور لیدل دي. په ورته وخت کې 500 مدني د ښځو او د بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د پوهنتون استادانو د بریتانیې چارواکو ته په یوه آنلاین پرانستې لیک کې د دغو علماو د سفر موخه د دوی په ټکو د طالبانو ښکاره کول ښودلي دي. په دغه لیک کې چې یو شمېر کسانو لخوا لاسلیک شوی، د بریتانیې له چارواکو غوښتل شوي چې د طالبانو د عادي کولو لپاره د دغو کسانو او د هغوی د سازمانونو تبلیغاتي او ناسم کمپاین پای ته ورسوي. په دې لیک کې راغلي د طالبانو هغه چارواکو چې د بریتانیې له دینی علماو له ډلې سره یې لیدلي په افغانستان کې ډېر تاوتریخوالی کړی او د ملګرو ملتونو سازمان په تور لیست کې دي. د بشري حقونو یوې فعالې مولوده توانا چې دغه لیک یې لاسلیک کړی ازادي راډیو ته وویل،
ډیری دغه علماو چې افغانستان ته سفر کړی اکثره یې پاکستانیان او عربان دي، لکه څنګه چې په لیک کې دي. هغوی هوډ کړی چې د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو عادي کولو لپاره تبلیغ وکړي. دا په هیڅ ډول د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده چې اوس د طالبانو د تاوتریخوالي قرباني شول.
په همدې حال کې په لندن کې د بشري حقونو فعالې او څېړونکي شهیرې کریمي چې د دې پرانستې لیک یوه لیکواله د ازادي راډیو ته وویل،
یو شمیر دغو ملایانو له افغانستان څخه له ستنېدو وروسته یو شمیر مقالې ولیکلې او غونډې ترسره کړې او افغانستان یې یو امن او له هر ډول ستونزو څخه لرې د جنت په توګه یاد کړ. لکه څنګه چې د افغانستان خلکو د رژیم منلی دی، له طالبانو سره کومه ستونزه نه لري او د بېلګې په توګه هغوی د طالبانو ښوونیزې کړنلارې د علم د استثمار په توګه بیان کړل.
موږ هڅه وکړه چې د علماو د دې ډلې له غړو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د دغو بریتانوي علماو د ډلې یو غړي حمید محمد دالهور په نوم له یو یوټیوب چینل سره په مرکه کې دا کړې، د افغانستان کوم تصویر چې لویدیځې رسنۍ خپروي توپیر لري. نوموړي په یو ډول د طالبانو د فعالیتونو هرکلی کړی خو زیاته کړې ده چې طالبان ستونزې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان د تېرې جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د دې سازمان پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته تللی او هلته یې د افغان علماو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نور چارواکو سره کتلي. د دغه سفر موخه د ښځو د کار او زده کړو په اړه خبرې اترې دي چې د طالبانو لخوا پرې بندیز لګول شوی. د اسلامي همکاریو سازمان د پلاوی د سفر پایلې لاندې دي اعلان شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له بې ځلۍ واکمنېدو وروسته افغان ښځې او نجونې له کار، زده کړو، ټولنیز او سیاسي فعالیتونو څخه محرومې شوې دي. د طالبانو حکومت د هغې ده برعکس چې وایي د ټولو افغانانو بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي دي. فعالانو او د بشري حقونو سازمانونو د طالبانو دغه بندیزونه له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده.
په همدې مورد د دینی عالم او د چارو لشنونکي مولانا شیخ الحدیث عبدالصبور عباسی سره زموږ همکار اسدالله الدین مخکې خبرې کړې دي او د علماو د سفر د اغیزو همدارنګه ځینو نور اړوند مسایلو په اړه ترې پوښتنې کړې دي.
کوشش خو پکار دی او د علماو همدا وظیفه ده، پوهانو مشرانو همدا وظیفه ده چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي، خپلو اشتباهاتو ته متوجه کړي، هغه درسته لار او صحیح لار او ګټوره لار هغه ورته په ګوته کړي او هغه ورته وښيي. نو دې نه مخکې مې یو کوشش شوی او د بین المللی ساتوانې د علماو کوم وفد چې راغلی و اوس دا بل وفد دا هم لکه راغی کابل ته. قرآن کې الله فرمایلی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ته نصیحت کوه، خبره بیا بیا یادوه، نصیحت چې دی بالاخره مؤمنان ته فایده رسوي. نو مونږ خو د دې جهودو، د دې کوششونو او د دې تګ راتګونو او د دې ملاقاتونو هرکلی کوو، ښه یې ګڼو او درستې ګڼو. پاتې شو په طالبانو باندې د هغې اغیز. نو زما دیانتدارانه نظر دا دی چې دې شانو کې خو فائدہ شته او او زما یقین نه راځي چې دومره زر فائدہ باور ځکه ما چې څومره ولید منګم دی او علما او دی او حیات په شکل کې افغانستان ته تلیو طالبانو
او بس زم دې پښتنه تراتلم چې تاسو هم تازه افغانستان ته سفر کړی و له طالبانو سره مهاتمان کتلی دي څه عوامل دي چې د نړۍ علما او سره دوی یو وخت لکېږي نه مثلا دوی وای چې دوی د فتوا په برخه کې یا هم د اسلامي مسایلو د تګلارې په برخه کې د نور نړۍ علماو ته اړتیا نه لري او خپل په ځان بسیا دي ولی دوی له نړۍ سره یو خلکېږي نه د زینو تګلارو په برخه کې اباسي سي
خو همدا خبره ده کنه چې لکه تاسو خپل تقریبا ویلې چې دا د هغه فارسي کې د ګرایش یا د عقیدې خبره ده اوس د دې فکر زما په خیال کم د سي جوړ شوی دی ځینې خلکو دا سیاسي اړخ وایي چې دغه بدلې خپل کوم سیاسي ګټې کومه چې څونه محسوس کړه ختم کې ده شمه غلطم کې ده شمه چې ما څونه محسوس کړه دا د ګرایش مسله ده یا د دې د فهم مسله ده د دې د کوم مسله ده د دې په هم د سیدا خدا په هم د دې ترمنځ یا دا تعبیر اتفاقی نه ده ډیر په دې حکومت کې ده چې علما مشته افسران مشته او سیمن سبان مشته چې هغه د دې فیصله مخالف دي خو چون کې چې الته د سیو منتخب شورا یا پارلمان یا ولسی جرګه او شنه شته چې هغه ځنه هغه پوښتنه شي چې په کومه مشوره کوي نو سو مخصوص علما سره کوي او هغه زما په خیال په امر باندې ځان مکلف ګڼي دا ستون زیاده دا د ګرایش او د عقیدې او د فهم مسله ده ما مخکې فیسبوک یو مضمون لیکل د فهم اشتباه په نوم باندې موضوع کې نو دا د فهم اشتباه ده او کوشش پکاره ده چې دا حل شي
بله او اباسي صاحب روسي پښتنه کوم لنړیوالو سره ټکر کاغه په سیاسي برخه کې ده کاغه مثلا د دینی شاعر په برخه کې ده دینی علما مثلا یو څه وایي د نړۍ علما یو څه وایي او طالبان بیا وایي چې دوی د نړۍ د علما او فتوا او تارتيان لري خپل په ځان بسیادي په بشپړه توګه مفتیان لري څه فکر کوي دغه ټکر به د طالبانو حکومت څه ډول تمامېږي
ما په خیال باندې دا ټکر چې یو هوپ بین المللي سطح باندې د دې اعتبار ته تاوان رسي او دوم په اسلامي غورزنګونه اسلامي حرکتونه فقهي مجامع کویت کې د مدینه منوره کې د جده کې د امریکا کې د دا د علماء واټه واټه ټولې نه دي نو چې دی دیوبند اظهار دی دا غټه ادارې دي علمي ادارې دي د المجلس الاوروبي للافتاء اروپایي مجلس د فتوی د پاره دې سره دا ټولې غټه غټه علمي ادارې دي نو دې چې د دې د رو خبره نه مني نو په اسلامي تحریکونو کې اسلامي ټولنو کې او اسلامي جامعو کې او علمي مجامع او کې د دې د خپل اعتبار لاله سور کې د دې باره کې بده سي او تاسو رو شي چې دا هیڅ خبر نه مانی نو د دې لپاره خدا چې خپل اعتبار برحال وساتي د خلکو چې ور سره کوم محبت ته هغه ځای وساتي او د دې علما او مشوره اومني او د ټول علما چې دي دا خو نه دي چې ټول بغلط وي دا ټول بخطا وي د ټول فهم کې به اشتباه وي دا خو د څه نه ده نو په کار ده چې دا خبره د علما او اومني کنه د دینی مجالسو کې دینی مجامعو کې خپل اعتبار بیا لاله سبور
مولانا عبدالصبور عباسیو چې کابل ته د بریتانیا د علما او همدارنګ د اسلامي همکارۍ د سازمان د علما او د سفر په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک او دا چې دغه سفرونه به څه اغیز ولري
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 2021 2021
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې له هر لاسو کورنیو نه کافی خواړه نه لري. ډبلیو اف پی په خپل اکس پانل لیکلي داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان یې نار خوندزیو تزیم. د خوړو نړیوال پروګرام د یو شمیر زده کوونکو ویډیوګانې هم خبرې کړي چې وایي په لوګه خوندزیو ته راغلي دي. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي په افغانستان کې له 1.5 میلیون زیات افغانان خواړه نه لري او سم نیمایي په قحطۍ کې ژوند کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د هر لاسو کورنیو له ډلې نه کورنۍ کافی خوړنه لري. ډبلیو اف پی دا شمیرې تیر شپه په خپل اکس پاڼ خبرې کړې. دا سازمان دا هم وایي لوکه تر دې کچې رسیدلې چې ډېری ماشومان تشه معده خوندزیو ته ځي. دې پروګرام د یو شمېر افغان زده کوونکو او د هغوی د ښوونکو ویډیوګانې هم خبرې کړې چې هغوی پکې په دوی د لوګې د بدو اغېزو په اړه غږېږي. حضرت چې د خوړو نړیوال پروګرامې د ښوونځي ټولګي ولایت په اړه معلومات نه دی ورکړي د خپل ژوند په اړه وایي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې ویډیو کې د سلمی پونوم د یوې ښوونکې څرګندونې هم خبرې کړې چې وایي ولګې زده کوونکي تر دې کچې رسولي چې سم زده کړه نشي کولای او تر خوای د زده کړې لپاره بشپړه انرژي هم نه لري.
کله چې دوی سر کې راشي سنف ته مونږ ګورو کله چې زه ورته درس ورکوم دا ډیر څه خپي خاموش یا رنگ یې ډیر خړی نشي کولای چې درس یو کزه پښتنه مو کومه څه جواب را نه وایې نشي کولای دي دا وجود چې دا ډیر کمزوري.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام وايي هیڅ ماشوم باید په تشه معده زده کړې ونه کړی او له همدې عمله د دې پروګرام له قوله دوی په ټول افغانستان کې هر ورځ نږدې 200,000 زده کوونکو ته بسکټ ویشي چې په دې شمیر کې سمې نیمایي انجونې دي. ورته وخت کې یو شمیر نور افغانان هم وایي بې وزلي تر دې کچې رسیدلې چې دوی د څه اخستو توان له لاسه ورکړي. د هلمند اوسیدونکي عبدالاحد
نه کارو کتر سره نه د سړک تاسو چې روزانه مسلمان شي کوي نه ورور په یو بل دنده کې یا د یو بل دنده د موسی د طرفه څخه پرولو باندې کار شروع شي پر سړکانو شروع شي د ولار د لارو سره کار نس.
د طالبانو د حکومت وایي چې بهولا مجاهد په افغانستان کې د خلکو د ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د ازادي رادیو پښتنه ځواب نه کړ. خو پرونی په خپل اکسپانا ادعا کړې چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچا د تیرو میاشتو په پرتله نور هم ټیټه شوې. په کور دننه د خوراکي توکو په تولید کې زیاتوالی راغلی. د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت ته پام وړل وړ شوی او د خوراکي او غیر خوراکي توکو په بیو کې ټیټوالی هم راغلی دی. مجاهد داسې مهال په افغانستان کې د وضعیت د ښه والی ادعا کوي چې د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي په افغانستان کې له 1.5 میلیونه زیات افغانان خواړه نه لري او سم نیمایي په قحطۍ کې ژوند کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او پر ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزو اونجونو په وړاندې جنسیتي تبعیض په پراخه کچ او سیستماتیک ډول بنسټیز شوی. دغه مرکز په راپور کې چې د یک شنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو په یو ویب پاڼه کې خبر شو، دا هم ویل شوی چې په دغه یواد کې توکمیز او مذهبي اقلیتونه په سیستماتیک ډول په نخښه کیږي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې په افغانستان کې د خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی په خبره خوندي دي. اخوا یو شمیر فعالان په افغانستان کې د خزو او لګکیو د حقونو پر تضمین ټینګار لري.
د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وایي طالبانو په افغانستان کې له ټولنې څخه د نجونو او خزو په حذفولو سره د دوی پر وړاندې جنسیتي تبعیض په پراخه کچه او سیستماتیک ډول بنسټیز کړی دی. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د دغه مرکز په یو نوي راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا په یو پاڼه کې خپور شو، راغلي چې پر بنسټیزو ازادیو د محدودیتونو دوام او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د زورولو په وړاندې د مجازاتو معافیت د نړیوالو قوانینو د جدي سرغړونو لپاره یو مناسب چاپیریال رامنځته کوي. په همدې حال کې د بشري حقوقو فعال ډاکټر حمیرا فرهنګیار وایي په 13 کلونو کې په افغانستان کې خزه تر ټولو تیاره ورځې تجربه کوي.
هر روزانه افغانستان
د هرې ورځې په 13 سره افغان خزه انزوا ته ځي او ټول حقونه او امتیازات ترې اخیستل کېږي. په ټولو برخو کې د خزو نشټوالی ښیي چې طالبانو د خزو پر وړاندې د جګړې اعلان کړی او د افغانستان خزه د نامعلوم لوري او تیاره راتلونکي په تمه دي.
و تاریک اندر انتظار داره.
د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ لپاره راهیسي لشپګم ټولګي څخه پورته نجونې خونځیو ته د تللو اجازه نه لري، او د 2022 کال په وروستیو کې د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ وتړل شوې. طالبان لا هم خزو ته په ډیرو دولتي او ټولو نا دولتي ادارو او په سنگارتونونو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي، او همې له تفریح په اوږدو لارو کې له یوازې تګ او ورزش کولو منع کړي دي. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز په خپل وروستي راپور کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې قومي او مذهبي اقلیتونه په ځانګړي ډول چې هزارګان په سیستماتیک ډول په نخښه کیږي. د دغه مرکز په ټکو دا په ګوته کوي چې طالبان ممکن د زیانمنونکو خلکو د ساتنې توان نه لري او یا هم نه غواړي د دوی ساتنه وکړي. په ورته وخت کې د تیر جمهوري نظام پر مهال په ولسی جرګه کې د دایکندی د خلکو استاذ ډاکټر محمد علي ادعا کوي چې شیعاګان له څو کلونو راهیسې د ترهګرو ډلو لخوا په نخښه شوي، او د طالبانو حکومت هم د بشري حقوقو تړونونو په برخه کې د مسؤلیت احساس نه کوي.
وقایع و رویدادها بیانگری
پیکی خیلی چی هزارگان چی تا نیمهی دیر نفوس شیعگان دی نتو کلون را حسای در مذهبی افراطی دل و لخواه تر هدفی او وجون کبریدون اولان دیدی، او لبل خواه در طالبان و حکومت هم بشری حقون و ترونون و تجمن ندی.
حدث مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان بلال کریمی نظر هم واخلو خو بریالي نشو. خو د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د لګکیو د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ژمنو خبره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د لسګونو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې پکې هزاره او شیعګانو ته ډیره مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې د هزارګانو او نورو قومي او مذهبي اقلیتونو په نخښه کولو په اړه تر دې مخکې هم اندېښنې راپورته شوې دي. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت د نړیوال مرکز په وینا د تیرو او وسنیو سرغړونو نه جزا معافیت په افغانستان کې د جرمونو د دوام لامل شوی، او ټینګار کوي چې طالبان د وسنیو چارواکو په توګه باید د بشري حقونو ټول موجود نړیوال تعهدات چې افغانستان غړی دی باید ومني.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم یې د روسیې له 15 درونو 22 راغورځولي دي. اوکراینی چارواکو نن وویل د روسیې دا بې پیلوټ الوتکې په جنوبي ښار اودیسی کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید پر مهال په نښه شوي. د دوی په وینا د دې بریدونو دوه ملکي وګړي ټپیان کړي. موسکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو ترکیې په منځګړیتوب د تړون تر فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د اوکراین د غلې د صادراتو په اصلي لار بدل شوی دی. احمد تکل په دې اړه باندې وروستي معلومات راسره شریکوي.
د اوکراین هوایی کوي چې د هوایی مدافع سیستم یې نن سهار وختي د روسیې له 15 د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې دا بې پیلوټه الوتکې په جنوبي ښار اودیسی کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د بریدونو د لړۍ پر مهال په نښه شوې. د دوی په وینا دې بریدونو شاوخوا 3.5 ساعته دوام وکړ. د روسیې پوځ نن سهار وویل چې ډرونونو یې تیره شپه د ناټو د غړې رومانیا په سرحد کې د دانیوب سیند پر غاړه د اوکراین بندري تاسیسات چې د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم وو په نښه کړل او ټاکلي اهداف یې ټول وویشتل. خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې ملکی صنعتي تاسیسات ویشتلی دي. د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي چې په دې حملو کې دوه ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د اوکراین پوځ وایي چې له دې حملو وروسته په تاسیساتو کې لګېدلی اور یې ډیر ژر وژلی دی. د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د دې هیواد د غلې د صادراتو په اصلي لاره بدل شوی دی. روسیې د دې تړون له فسخه کېدو وروسته پر اودیسی او میکولایف سیمو چې مهم بندرونه او تاسیسات پکې دي او د اوکراین د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم دي حملو ته زور ورکړی. بلخوا د روسیې د ملي امنیت د شورا مرستیال دیمیتری میدویدف ادعا کړې چې د روان کال له پایله تر دې دمه شاوخوا 2,80,000 کسانو په پوځ کې د شمولیت لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي. میدویدف چې د روسیې ولسمشر هم پاتې شوی دا څرګندونې د روسیې د لرې ختیځ سیمې له چارواکو سره په هغه لیدنه کې وکړې چې هدف یې د ده په وینا د اوکراین د جګړې لپاره پوځ ته د خلکو جلبول و. میدویدف وویل چې د پاوز د معلوماتو لمخه د روان کال جنوري میاشتې رئیس د قراردادونو په اساس د احتیاطي ځواکونو په ګډون شاوخوا 2,80,000 کسان د پاوز لیکو ته منل شوې دي. مسکو تیر کال هغه نوی پلان چې د پاوز په محاربوي برخه کې پسلو کې دیرش زیاتوالی راځي او شمیر یې 1.5 میلیون ته لوړیږي اعلان کړ. د برتانیا د دفاع وزارت د یو راپور لمخه روسي په ورسته یو میاشتو کې د گاونډیو هیوادونو لوګړو هم غوښتي دي چې د اوکراین په جګړه کې برخه واخلي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
وربشو هنت هند تر سپوږمۍ ورسته اوس لمرته یو ماموریت ور استولې ده. د اډیټیا ال 1 په نوم د هند فضایی خلایي ماموریت بیړۍ د سپتمبر په 2مه په کامیابی سره لیږدول شوې ده. د دې هدف د لمر د سترګې څیړنه کول دي. تر دې لمخې د اگست پر 28مه د هند چاندریان 3 په نوم بیړۍ د سپوږمۍ له جنوبي قطب سره نږدې ښکته شوه. د رويټرز لاژانس ویډیو څخه ګولایاس په ډېر نور جزئیات سره شریکوي.
د هند دغه اډیټیا 1 نومي بیړۍ د المر د سترګې د چیرن لپاره لیکدول شوې ده. ماموریت به په 1550 ورځو کې په خلا کې ال 1 نومي ځای ته ځان رسوي. ال 1 د ځمکې او المر ترمنځ هغه ځای ته ویل کیږي چې ورسخه مشاهده کیدلی شي. مشن یا ماموریت به د المر سترګې نه 1.5 میلیون کیلومتر لري دا چیرنه کوي. دا چیرن لپاره دا ځای ځکه ټاکل شوی چې دلته به د فضائي بیړۍ توازن برقراره وي او مالی لګښت به هم کم وي. ماموریت به د 15 لک میټر سفر روستو په څلورو میاشتو کې د سیرون لپاره ټاکل شوی ځای ته رسیدي.
او جس کا انتظار تھا
دا آدیتیا ال 1 سپیس کرافت ہاز بین انجیکٹڈ ان ان الیپٹیکل
آدیتیا ال 1 خلائی جہاز یو ډیر ځانګړی مشن دی. په دې کې د مرحله وارو سیرون لپاره سپوږمکۍ تجربه دی.
مشن موډ هیر وذ دا اپر سټیج اف دا پی ایس ایل وی ټیکینګ two burn sequence for injecting the primary satellite for the first time.
آدیتیا په هندي ژبه کې لمر ته ویل کیږي. دا روانې دوه پر وخت د میشن د لیدو لپاره په زرګونه کسان ورټول شوی ول او لنور لارو یې اتلکه کسانو ننداره کړی دا. دا به په هغو المریزو بادونو چیرنه کوي چې په عمومي توګه پزمکه اغیز کوي.
نو دا به د هواد د هیلیو فزیکس او حتی د نړیوال ساینس پوهانو لپاره لوی اساس وي.
تر دې ماموریت لمخې هند اگست په 28مه نیټه د چندریان 3 په نوم بیړۍ په کامیابۍ سره د سپوږمۍ په جنوبي قطب برخه کې کوزه کړې وه چې دا مهال یې د دې هیواد د فضائي څیړنو مرکز ته معلومات لیږدول پیل کړي دي.
دال او ټال
دا نوی تفریحی خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرو غوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240. تاسو لا پیغامونو
سلام ناونی کی هلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت ل دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې د کار زموږ ځوانان له سخت ستوندو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکا باندې د کار په تمه ناشته خو متاسفانه چې په اوتو اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هوادونو ل دې جملې تزی چی د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت حکومت څخه مغوښتنه دغه چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دی بیرته یلکړي او دغه بندیز دې سکړي ترڅو موږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستي او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولې دی دا د بیس ګرځېدلې دي چې موږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې موږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دا غزما پیغام نشر کړي او زما ځغ تر مسولینو پورې ورسوي.
سلام د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. بعد سلام دلته په پراویلت د بکوول سوالي کې او ډیری مخکښته کې دوه باندې روان دي. دلته وس اویا متر ته اوبه رسیدلی دي په ډیر چټکی سره وس اوبه مخکښت روان دي. طالبان ته زما دا پیغام ورسیږي د ازادي د لارې چې دلته دي باید برمو ته توجه وسي، باید مخنیوی وسي. دلته برمی ویل کیږي او بیا حد اوبه ځینې راکښل کول کیږي، باید دا غږ دي واوري. دلته سخت کمی د اوبه وسره روان دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.